په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د پښتو خبرونې ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تایر روشن را سره دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي پاکستان دا ومنله چې طالبان یې په خاوره کې ستاوله هغه ځایه بریدونه پلانوي. ماسوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک له اسلام آباد تراته ګروسته یوې ګډې خبري غونډې ته نن دا خبره وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت مخته به مو د پاکستان ضد مظاهرو هم خبر کو او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیلېږي. تفصیل به وروسته راسي په سر کې له اسمت سروان څخه د افغانستان سیمې و نړۍ مهم خبرونه اورو.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي په کندهار کې د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلي دي. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي پاکستان ته د کابل د حملو په تړاو لیستونه وسپارل او قطر وایي په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو اډه پراخوي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په کې د وسلوالو طالبانو لسګو موټرونه موټر سایکلونه وسلې او مهمات هم لمنځه تللې دي. سلطان محمد وایي د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارلې دي. دوی چې پرون اسلام آباد ته تللي ول نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د افغانستان په ولایتونو او په چیر بیا په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو ټول اسناد او شواهد په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته وسپارل. د ملي امنیت رئیس وویل په دغو اسنادو کې دا څرګنده شوې چې د بل روسي حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وي. معصوم ستانکزی همدارز وویل په دغه اسنادو کې ثابتېږي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو عاملان اوس هم په پاکستان کې اوسي، هلته تمویلیږي، تجهیز او بیا افغانستان ته رالېږل کیږي. شغله ستانکزی تاکید وکاوه چې پاکستانی چارواکي باید په دې حق له اقدام وکړي او کنه نو دغه اسناد به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لږه موده کې افتتاح شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیلې کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شاملې دي جوړې شوې دي.
د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پرانستې لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي.
مرتضوي په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح نیټه څرګنده نه کړه. د کابل پولیس وایي چې د شاریانو د امنیت لپاره په لومړی درجه احضاراتو کې دي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل شاریان زیات اندېښمن کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه اظهاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي. سړی باید خپل احتیاط ولري په عرض زمان و شرایطو کې.
حقیار په عین حال کې وویل چې امنیتي تهدیدونه په هغه حد کې نه دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډ سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان ستري محکمې نهال هاشمی د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوبه محروم کړ. محکمې نن پنځشنبه هاشمی په دې خاطر چې تیر کال په وینا کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د تورونو څیړونکو ګواښلی وو په 5000 پاکستانی روپیو جریمه هم کړ. د پاکستان ستري محکمې دا پریکړه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې هاشمی د خپل هغې وینا په خاطر بخښنه وغوښته چې د 2019 میلادي کال په میاشت کې کړی و. هاشمی د واکمن مسلم لیگ ګوند غړی دی. قطر د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو د لاښ کولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمیر عربي هیوادونو سره د هیواد د اړیکې خرابې دي. پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایي اډه د لا زیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی ده. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي. کریستین نلسن په یوه اعلامیه کې ویلي د سوریې د حالاتو له څېړلو وروسته مو پریکړه وکړه چې پکار ده موقتا د سوری کډوالو د ساتنې پروګرام وغځوو. او د سپورت تر ټولو لوی نړیوالې محکمې نه دیرش روسی لوبغاړي د دوپنګ د تورونو په خاطر د تل لپاره د اولمپیک له سیالیو د محرومیت څخه راوګرځول. د سپورتي سرغړونو محکمې نن پنځشنبه پریکړه وکړه چې د اتویش روسی لوبغاړو له لوري د 2016 د سوچی په اولمپیک سیالیو کې د دوپنګ ضد مقرراتو د سرغړونې په اړه کافي شواهد نشته. دا لوبغاړي اوس د فبروري په 9 د جنوبي کوریا د سیول په ژمنیو اولمپیک سیالیو کې د ګډون هڅه کولی شي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل تفصيلي زموږ پر وي پانه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنله چې طالبان یې په خاوره کې ستاو له هغه ځایه بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
در گذشته انکار بود، د این دفعه اعتراف با محدودیت. توقع اقدام است، توقع از این نیست که ما فقط بحث بکنیم.
با کابل کې به مو د پاکستان ضد مظاهره خبر کړو.
مرگ بر پاکستان، زنده باد نیروهای شجاع و دلیر افغانستان، زنده باد.
کابل شهریانه او مدني فعالان له ملګرو ملتونو غواړي چې پاکستان د تروریستانو د ملاتړو په تور لیست کې شامل کړي. د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د څه باندې اتیا تنه وسله والو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
د مړو معلومات چلرو درا چا کس په مخې ملاتړ ورته بنې کړي چې په ملاتړ دی وته لاغه لاړ ورته بنې. نو یو زیم نه دی پاتې شوی په ټول سیمه کې.
د نور راپورونو ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان حکومت په نږدې راتلونکي کې د په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د پیلېدو خبره کوي. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډونیز پروګرام او د کورکلی ونیز راډیوي درمه هم باندې خبرونه کې مهیروي. سمه خلاص ازادي راډیو لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنله چې طالبان په خاوره کې ستا او له هغه ځایه بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې تازه له اسلام آباد راستانه سوي دي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان ته موثق اسناد ورسپارل او باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا دغه خبري غونډې ته وویل چې دوه ورځې وروسته به یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی کابل ته راسي څو د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ ځواب له دوی سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر ظاهرا د پاکستان له سفر خوښ او عملی اقداماتو ته په تمه دي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنځشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستانی چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو حقانی شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي پاکستان د دغه سفر پر مهال دوی سره ومنله چې طالبان په خاوره کې شته او تروریستي بریدونه پلانوي.
یک کلمه برتون خلاصه کنم، در گذشته این کار بود، د این دفعه
واړه په یوه کلمه کې دا مسله خلاصه کړم چې په تیر کې انکار او خود ازل اعتراف له ځینو محدودیتونو سره مل وو. اوس نو ته خود بحث نه بلکې د اقدام ده
سره کردم کې د اوس ساحات باید اقدامات را انجام بده.
د ملي امنیت عمومي رئیس د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې پاکستان بیا هم همکاري نه کوي او طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکوي نو د دوی نور اقدامات به څه وي ویل چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ ځینې اقدامات شته خو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل او ځینو ولایتونو کې له خونړیو حمله وروسته تیر ورځ اسلام آباد ته تللی و. یادې حملې چې تر ټولو خونړی هغه د تیرې شنبې په ورځ د جمهوریت روغتون مخامخ وشوه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کانټینینټل پر هوټل حمله چې د بهرنیانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول، د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې کار و. که څه هم افغان حکومت تل په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې او ځینې نورو تروریستي ډلو د امن پټنځایونو د موجودیت په اړه ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په دې مسلې اعتراف کوي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یادو دواړو لوړپوړو افغان چارواکو په واضح توګه پاکستانی مشرانو ته د افغان حکومت پیغام بیان کړ. د دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ هغه پاکستانی پلاوی چې کابل ته راځي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
یک آیت آلودبی از طرف جانب حکومت پاکستان به کابل میه، یک سند از طرف حکومت افغانستان
د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راځي. د افغانستان حکومت له لوري یو مشخص سند چې په هغه کې غوښتنې مطرح شوې پاکستان ته سپارل شوې. کله چې هغوی راغلل د هغو پوښتنو په اړه چې موږ مطرح کړي واضح بحث کیږي او بیا به طبعا چې د هغې په رڼا کې اقدامات کیږي.
بعد از او اقداماتی که باید انجام شوه هم از جانب حکومت افغانستان از طرف از اونا در پرتر از او حتما اقدامات صورت خواهد گرفت.
د کورنیو چارو وزیر همداراز ویل چې اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه هم مطرح کړې چې له مخې یې په لوړه کچه د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي معلومات شریک شي. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي وضعیت په سیمه او نړۍ کې د بدلیدو په حال کې دی او ښایي پاکستان د ترورستانو پر وړاندې د جدي اقداماتو پرته بل انتخاب ونه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې پاکستان دا ومنل چې طالبان په خاور کې ستو له هغه ځای بریدونه پلانوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په پاکستان کې له مرسیال افغان سفیر زردشت شمس سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې لوړپوړو افغان چارواکو چې پاکستان ته تللي وه له کومو پاکستاني چارواکو سره لیدلي او څومره هیله شته چې پاکستان به د تروریستانو پر وړاندې رښتینې اقدامات وکړي.
پرون د افغانستان یو جګپوړی امنیتي هیات چې د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب مشري کوله او کورنیو چارو وزیر وایس برمک صاحب وو سره، او دلته بیا د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر راخلوال صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د پلاوي سره تفصیلي لیدنه درلوده. د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس دوی راغلي وو، خاص پیغام یې لرو په ځانګړې توګه د هیواد کې چې دغه وروستۍ وحشیانه بریدونه شوي وو او طالبانو د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. همدې تړاو د پاکستان برخې سره بعضې معلومات شریک شول او د هغوی نه په دې اړه د اقداماتو غوښتنه وشوه.
بله شم صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه، داسې ویل کېدل چې په دغه سفر کې دغه لوړپوړي افغان چارواکي د وروستیو حملو او مشخصه توګه په کابل کې د وروستیو حملو په رابطه اسناد پاکستانی پوځي او استخباراتي چارواکو ته سپاري. دغه اسناد وروسپارل
طبعا زیات لازم نه وي چې په دې اړه جزئیاتو باندې خبرې وکړو، خو طبعا یو برخه معلومات په دې برخه کې هغه سره شریک کړی شول.
تر دې پخوا هم افغان حکومت یو تعداد لیستونه د تورستانو چې ګواکې په افغانستان کې په حملو کې ښکېل وو د سپارلي وو، خو انتقادونه دا دي چې په هغه شکل چې لازمه ده همکاري نه ده شوې. نو په دې وار کې هلته امیدواري څومره موجوده ده یا وا چې اقدامات به کیږي؟
یو څو امیدواري شته دی. حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
او دغه دواړو لړپړو چارواکو د پوز له مشرانو استخباراتو همداراز له صدر اعظم سره وکتل. بلې،
دوی ټول په یو مجلس کې وو چې ریاست د پاکستان لخوا صدر اعظم کو او د ایس ای مشر په کې د لوی درسیس چې هغه خارج کیو دغه استازی وو په کې، او د کورنیو چارو وزیر او نور پوځي او نظامی نظامی او امنیتی مسولین پکی وو.
ټاکل شوی او پلاوی پاکستان افغانستان ته راشي د شنبې په ورځ باندې. په دغه رابطه څه معلومات شته دي؟ څه بحث وشو چې دا څوک به وي؟ همدغه سفر په دوام دی کنه؟ دا بل موضوع ده.
بالکل، هغه حیات په خپل ځای دی، هغه کابل ته ځي او د مخینه ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو موینې په مشرۍ ځي.
په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمسو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر کابل شاریانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او دغه هیواد په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤول وباله. مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځ نن د کابل ښار په کارتي پروان سیمه کې د پاکستان سفارت ته څېرمه راټول شوي وو. دوی د یو شمیر پاکستاني پوځي چارواکو عکسونه وسوځول. دغه مظاهره چانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د انس حقانی په ګډون یو شمیر طالب زندانیان چې په اعدام محکوم شوي دي په دار وځړوي. د دغه مظاهرو راپور رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
یو شمیر کابل ښاریانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په کابل ښار کې وروستۍ خونړۍ حمله وغندلې او د بشري، انساني او اسلامي فرهنګ خلاف یې وبللې. مظاهره چانو د کابل د خونړیو حملو مسؤل پاکستان وباله او د دغه هیواد پر ضد یې اشعارونه ورکړل. مظاهره چانو په یو اومادهیز پریکړلی کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په تور لیست کې شامل کړي او افغان حکومت د حمله یاد هیواد سره خپلې هر ډول اړیکې پرې کړي. پریکړلیک چې د مظاهرې د ګډونوال صفی الله سلطانی لخوا لوستل کېده په یو برخه کې راغلی و چې حکومت د انس حقانی په ګډون په اعدام محکوم شوي طالبان په دار او وځړوي. هغه وایي د انس حقانی په ګډون د ټول هغه ترهګر چې د انتحاري حملو او چاودنو په تور په پلچرخي زندان کې بندیان دي په دار او وځړول سي. مظاهره چانو د یو شمیر پاکستانی پوځي چارواکو عکسونو ته هم اور واچاو. هڅه مو وکړه چې د مظاهره چانو د غوښتنو په تړاو د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو له هڅو سره سره څوک په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نسول. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښار تیره اونۍ د خونړیو انتحاري حملو شاهد و چې د افغان چارواکو په وینا په یادو حملو کې لسګونه افغانان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان سوي دي. مظاهره چانو په افغان حکومت، د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د بشري حقونو په ملاتړو ټولنو غږ وکړ چې د دوی غوښتنو ته جدي پام وکړي او پاکستان پرې نږدي چې د افغانستان د سولې، امنیت او پرمختګ مخه اډاب کړي. د مظاهرې یو تن ګډونوال ازادي راډیو ته وویل پاکستان په بیلابیلو لارو افغانان وژني.
زمانم دی جمعه خان همدرس، پاکستان زموږ سره د مخې سیاست چلی، پاکستان زموږ دوست نه دی، زموږ دشمن دی. دا لعنتی پاکستان په هیڅ صورت باندې زموږ اتاش دوست کېدلای نه سي. د اړې خاصه خزه زموږ اتاش لپاره پټاون او طالبان نور په مختلفو افراد باندې موږ اتاش وژني او موږ اتاش لمنځوي.
مظاهره چانو د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د پلي کېدو او د افغان ځواکونو د تجهیز غوښتنه وکړه. د مظاهری ګډونوالو ټینګار کاوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د په پاکستان کې د ترهګرو د زالو د لمنځړلو لپاره د هوایی او ځمکنیو عملیاتو اجازه ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسی ازادي راډیو اوري دوستانو، بیا هم په امنیتي مسایلو کې تم کېږو. ورځو کندهار ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات چې د هوایي ځواک په مرسته ترسره سوي دي، د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. محمد صادق رښتینی راپور کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ افراطي مسول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پرې بیټلي هوایي او ځمکني عملیات کړي. د سلطان محمد په وینا په دغه عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل سوي او په زیات شمېر نور ټپیان سوي. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي.
زما تاسو راپور غلځي د درا چاو خو شاو خو باندې مرسي او ټپانه نو هغه مخور لاندې دي سفیان باران چیرته انتقال کړي دي، یا هلمند ناشراش انتقال کړي دي، دغسې اړول دي نورو منځکو ته. د سفیان هم ښه معلومات نشته، د جسدو د مړو معلومات چې لرو درو اچا کس په مخکې مو لارې ورته بندې کړي دي، پر کومه لار دوی وتل هغه لارې ورته بندې. نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې. د خوزغان هم د مابینه تللي کورلای و مرسان سراچه مرسایکلان او زیرمې د مینو او د باروټو.
سلطان محمد بای د وسلوالو دغه لویه ډله چې تر حملې لاندې راغله، د میوند او پنجبای ولسوالیو پر امنیتي پوستو یې د برید پلان درلود چې یو شمېر ووژل سوا او یو شمېر نور په ټپي حالت کې هلمند ته اوښتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي ادا کړي چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه ټانګ د سړک د غاړې ماین چاودنه کړې او پکښې سپاره سرتېري وژلي او ټپیان کړي. امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني.
د کابل پولیس ډاډ ورکوي چې په دې ښار کې د امنیت ټینګښت لپاره لازم تیاری نیول سوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار ټولې سیمې د امنیتي ځواکونو تر جدي څار لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې وروستیو خونړیو حملو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او د هغوی ورځني کارونه هم اغېزمن کړي دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل کې وروستۍ خونړیو پیښو د دې ښار خلک اندېښمن کړي، د کابل پولیس وایي د ښار د امنیت لپاره امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو دا په دې کچه نه دي چې د خلکو ورځني کارونه اغېزمن کړي. ښاغلی حقیار وایي هغه اندېښنې چې په دې وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه خبرېږي ناسمې دي.
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه اظهاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي. نو دغه خبرې چې په فیسبوک او بعضې مسایلو نورو کې کېږي، سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمانو شرایطو کې، ولې دې په خاطر چې وحشت او دهشت په لاره واچوي نو داسې خبرونه یا داسې لیکنې کوي په فیسبوک کې.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو په ځانګړي ډول د کورنیو چارو پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخ ته تر خونړۍ حملې وروسته چې له سلو ډیر کسان پکې ووژل شول او نږدې 215 نور پکې ټپیان شول، له دې حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د خبرداري په دود یو شمېر لیکنې خپرې شوې چې د کابل ښار یو شمېر سیمې له جدي ګواښ سره مخ دي چې دې کار یو شمېر کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار دوتنه اوسیدونکي
اسمانم دی جمع خان همدارس فعلاً وس په کابل کې ژوند کوم. کله چې وس دغه امنیتي اوضاع ته ګورو ډېر یو خطرناک اوضاع ده. موږ دا هر ورځ وینو داسې خونړۍ فټاونه کېږي، خلک وژل کېږي.
راهله جعفر اسم نظر به شرایط کې فعلاً ما میبینیم حاکم از کراس کې بین مردم به وجود آمده. ما نزدیک به بحران هستیم، نگران از شرایط هستیم.
خو روان وضعیت او امنیتي اندېښنې څومره جدي دي او په خلکو څومره منفي اغېز لري؟ د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای که روان وضعیت تر رسیدنه ونه شي ستونزې به لا ډېرې شي. د دې په خبر افغان حکومت او په ځانګړي ډول امنیتی ارګانونه باید له هرې ممکنې لارې په ګټې اخیستنې سره د کابل او نورو ښارونو امنیت ټینګ او خلک بې ویرې خپل عادي ژوند ته ور وګرځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع را واخلو. د روسیې د دریو اطلاعاتي او څارګرو ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې امریکا متحده ایالاتونو ته سفرونه کړي دي. دوی د امریکا او روسیې د لانجو په اوج کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي. صفي الله ستانکزی رپورټ کوي.
د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین، د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور کوروبوف د روسیې هغه مهم چارواکي دي چې په څو وروستیو ورځو کې امریکا ته تللي دي. د سرګی ناریشکین د سفر په اړه په امریکا کې د روسیې سفیر خبرې کړي او ویلي دي هغه په واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. اخو واشنگتن پوسټ د جنیوري په 1 ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیره اونۍ د امریکا په پلازمینه واشنگتن تهران کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA لمشر مایک پومپیو سره خبرې کړې. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین هم له مایک پومپیو سره لیدلی وو، خو تر اوسه پورې واضح شوی نه ده چې د روسیې د مرکزی استخباراتو د لویدرسیزانو مشر ایګور کوروبوف له چا سره لیدلی دي. په موسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن له ایکو موسکو رادیو سره په مرکه کې ویلي د CIA رئیس ښاغلی پومپیو تیره اونۍ له روسي چارواکو سره د تروریزم ضد مسایلو په اړه خبرې کړې چې ویل شو مهمو چارواکو مو له ډېره وخته داسې خبرې نه وې کړې. ویل کېږي امریکا ته د دغو مهمو روسي چارواکو سفر د امریکا او روسیې د کړکیچونو په اوج کې شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت د سه شنبې په ورځ د کرملین راپور تر سرلیک لاندې د روسي میلیاردرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان ګڼل کېږي. دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی څو د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اوکراین، د روسیې د یرغل او د موسکو د ځینو نورو اقداماتو چې د امریکایي چارواکو اندېښنې سبب شوي په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې لیست خپرول غندلی دي. که څه هم د امریکا او روسیې د استخباراتي چارواکو سفرونه او له یو بل سره لیدنې عادي بلل کېږي، خو ځینې پخواني امریکایي چارواکي امریکا ته په یو وار د دریو مهمو روسي چارواکو وروستی سفر غیر معمولي یادوي. په موسکو کې د CIA پخواني مشر سټیفن هال ازادي راډیو ته وویل دا په یاد نه لري چې په وروستیو 15 کلونو کې په یو وار د روسیې درې مهم استخباراتي مشران امریکا ته سفر وکړي. هغه دا سفر ډیر غیر معمول وباله. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د ازادي راډیو هغه ایمیل ته ځواب ورنکړ چې د روسي چارواکو د سفر په اړه معلومات غوښتي وو، خو یو رسمي چارواکي د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي موږ د امریکا د امنیتي ادارو د مشرانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه ورکوو، خو ډاډ ورکوو چې له بهرنیو جاسوسي ادارو سره اړیکې د امریکا د قوانینو په اساس او لاړوند ادارو او سازمانونو سره په مشوره کې کیږي.
کور کلی 19 پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترغه د مخبه یو ساينسي مسله راوخلو. ناسا د مځکې د اتموسفیر په اړه د نوې څېړنو خبر ورکوي. نور اسمت تران راوروي.
ناسا د مځکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس وی پانې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان دوه توغندي په وسیله په ES-14 او AI-YAH-3 سپوږمکۍ کې فضا ته ولېږلې. ګول د یوه صندوق یا مایکروویف په اندازه ده چې د سپوږمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوی دی. د توغندي له ویشتل کېدو 9 دقیقې وروسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درکه شي، خو په نهایت کې سپوږمکۍ په برید مځکې په مدار کې ځای پر ځای شوه. ګولد وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي لمځکې 15400 کیلومتره لوړ ځای پر ځای شوی دی. دا وسیله له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې د اتموسفیر د دې برخې په اړه ښه معلومات ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ پر هغې د لمر د وړانګو د اغېز په باب څېړنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. اول سلام د ازادي ریډیو مسلمانو ته او بیا ورېدونکو ته خواهش کوم چې ما زغپور کې او کلیوالو مقاومت او ورسې د زابل ولایت د نوبار د مين نوبار له ولسوالۍ خبره کوم. نو زموږ د نوبار په ولسوالۍ کې د غندانو په نامه غرب څخه د غر کې تاریخي غار ده او بیا یې قیمتي ډبره پیدا شوې ده. پر هغه باندې کار اوس د وطن دښمنان او پاکستانیان کار کوي. نو خواهش کوم چې تر وزیر صاحب ماده مو پورې زموږ غا ورسوي او دلته زموږ ولسوالۍ کې 50 نفر پلیس دي. د نیم ساوم پرسنل د سینور نسته هغه سب چار دیوالي ساتنه د 1 کیلومتر وینې لري ده. نو والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیرجان ولایت کابل سوالی مسین خبر کوم. منتګه دې مې سکی ز ماجرسی او موږ ته هیڅ کومه کو نه کړې وی چې موږ د زې مې ماجر سره کومه کو موږ ته هیڅ نه کومه کو او هغه تم ته لاړه ما کوم سنگیت دفتر ته او بل هغه تم ته ورغلم مو وزارت هیڅ به پر می دې موږ ونه چې سینې درس کړې نه دې به دې به نه سوال کو نه جواب راځه به دې څه راو شلو وزارت سره کوم کار یو صاحب شو دې وې موږ عدالت کو موږ دا کو ماجر سره نو ماجر به سره کوم راځي خپل وطن ته زه دې مکوري نه میځای نه می دغه دې موږ پیغام دا خدایو کې دا مسولین خلکو ته ورسوي دې موږ پیغام دا وټه مهرباني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما د آزادی و رادیو ته سلامونه ور ورسیږي. زه د زابل د ولایت ترغنداو د ولسوالۍ روزي محمد خبرې کوم. دا پیغام و دې رادیو ته پرېږدم چې زموږ په ولایت کې وچکالي ډېر بوچ دي. کالانونه نشتي، ټول شان بندي، دغه ډېر خلک په دغه کې روان دي. د اقتصاد ډېر سرچکې، ډېر مسکینان دي، ډېر دربدار دي. نو که زما
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی ریڈیو دریز نه دے.
د یو شمیر افغانانو نظرونه مو اوریدل. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له عصمت څاروند خبر د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارلي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لنډه موده کې افتتاح شي. د کابل پولیس وایي چې د ښاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د پاکستان سترې محکمې نهال هاشمي د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوبه محروم کړ. محکمې دا پریکړه نن وکړه. قطر د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو د لاشه کولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. او د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده 13 میاشتې اوږده کړي.
له اسمه ستاسو څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د دې خبرونو او هم نور راپورونو او تحلیلونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ویلولی پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په له سباون کاکړ څخه سپورتي خبرونه وره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورت خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ د نولس کلن لوبډلې په 2013 نړیوال جام سیالیو کې د لومړي ځل لپاره څلورم ځای خپل کړ. د 2013 کال نړیوال جام سیالۍ د جنوري په 13 نیټه په نیوزیلند کې د 14 هیوادونو ترمنځ پیل شوې چې د افغانستان نولس کلن لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکول سره د دې جام کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړه. افغانستان په کوارټر فائنل کې له کوربه هیواد نیوزیلند سره مخامخ شو چې دا لوبه افغانستان وګټله او نیمه پایلوب ته لاره ومنده. هلته له استرالیا څخه ماتې ومنله او د دریم مقام خپلولو لپاره له پاکستان سره مخامخ شو. ټاکل شوی وه د لوبه نن ترسره شي، خو د اورښ له کبله ترسره نه شوه. له همدې امله پاکستان ته دریم مقام ورکول شو چې په ګروپي سیالیو کې د ګروپ په سر کې ځای خپل کړی وو. د بدن نیروزی ریاست مسؤل وایي چې راتلونکې اونۍ به د فدراسیون انتخابات ترسره شي. دغه ریاست ویان عارف ویمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د استازو انتخابات پای ته رسیدلي او د فدراسیونونو د انتخاباتو لپاره چمتووالی روان دی. د نوموړي په خبره لومړی انتخابات به د کراتی فدراسیون ترسره شي. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی چې په پکتیا ولایت کې د شطرنج سیالۍ ترسره شي. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې په دغو سیالیو کې به 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغو سیالیو څخه هدف د سولې پیغام رسول دي. د یادونې وړ ده چې په یادو سیالیو کې به د پکتیا ولایت له ولسوالۍ څخه هم لوبغاړي ګډون وکړي. د خبرونو پای.
او اوس هم یو اقتصادي راپور ته ورځو. افغان حکومت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې عملي کارونه پیل سي. د ولسمشر مانی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملي پرانستې لپاره یو شمېر تدابیر نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون یو شمېر غړي د ټاپي پروژې د کار د عملي پیل هرکلی کوي. دوی وایي دا ستر اقتصادي پروژه د افغانستان په ګډون ټولو برخه لرونکو هیوادونو ته ستر صادق ګټلري. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان حکومت د ټاپی پروژې د عملی کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به عملی کارونه د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې اړه د امنیتي او فرهنګي بنسټونو، خرجوړونې او فایدامي وزارتونو او د یو شمیر نورو ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دغې پروژې د عملي کار پرانیس غونډې ته چمتووالی ونیسي. دی وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې د کار د پرانیستې لپاره یوه کمیټه چمتووالی نیسي. په دې پروګرام کې د تیاریو لپاره کار کیږي. همداشان د میلمنو د رابللو، امنیت، فرهنګي چارو او اطلاع ورکونې بیلابیلې کمیټې جوړې شوې. انشاءالله ډیر ژر به د افغانستان په داخل کې عملي شي او زموږ ټولې هڅې دا دي چې دې پرانیستې ته یو ښه پروګرام ولرو. خاغلی مرتضوی په افغانستان کې د یادې پروژې د عملی کار د پیل دقیقه نیټه ونه خوده، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به په هرات ولایت کې په دغه پروژه کې د برخه لرونکو هیوادونو د استازو په ګډون ستر مراسم جوړ شي چې ورسره به په افغانستان کې د یادې پروژې عملي کارونه هم پیل شي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د ټاپی پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې ټاکل شوي په راتلونکو دوو میاشتو کې د دغې پروژې د ګازو د نلیکې د غځولو کار په افغانستان کې پیل شي. ښاغلی امانوف دا هم ویلي وو چې د یادې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او نلیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې رارسېدلې ده. ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لېږدول کېږي. دغه نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر د افغانستان په خاوره د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه ولایتونو له ځینو سیمو تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون غړی محمد هاشم د ټاپی پروژې د کار د عملي پیل هرکلی کوي. وایي دا ستره اقتصادي پروژه د افغانستان تر څنګ ټولو برخه اخیستونکو هیوادونو ته خورا اقتصادي ګټې لري.
امید است که دغه پروژه د تاکیږي د افغانستان په منفعت او د منطقې په منفعت ده، چې که د افغانستان دپاره ډېره ګټوال پروژه ده، ډېره مهم او اقتصادي هم په لحاظ هم د ترانزیتي په لحاظ مهمه ده.
د ګازو د لیږد دا پروژه دوه کاله مخکې د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانیستل شوه. افغانستان به هر کال د دغې پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. که څه هم نامنی د دغې پروژې پر وړاندې لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ویلي چې خپل امنیتي پلان جوړ کړی او لازم امنیتي تدابیر لري.
دوستان وایم اوریدل چې ډېر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې عملي کارونه پیل سي. د دغه راپور او نور خبرونه کولی سي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 تر 10 بجو پر منځنۍ صفه 12.9 او د FM پر 3.5 صفه خبرونه لري. اوس هم د راپورونو برخه خلاصو سو. د ونیز پروګرامونو وخت د ماشومانو لپاره د ګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام اوس په ګډه سره واورو. ورپسې د کور کلی اونیز ډراما مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومان فالج ناروغي یوازې او یوازې د پولیو ضد واکسین په طریقه د تل لپاره لمنځه شو. اوس چې د 2013 کال د لومړۍ دورې د کمپاین وروستۍ ورځې دي، نو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړئ ترڅو د پولیو له خطرناک ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ دی. نوموړی په پیل کې د پولیو پاکه مترکبی
دا ناروغي د دې لوجه نه ډیره خطرناکه ده چې لبد مرغه د درمنل نه نه لري یعنی کله چې یو ماشوم په دې ناروغي اخته سي بیا نو د تل لپاره هغه به ماشوم به مایوب او فلج وي نو یوازې نه لار د دې ناروغي مخنیوي واکسین ده یعنی د واکسین له طریقې نه موږ کولای شو چې دا ناروغي مخنیوي وکړو ماشومان وقایه کو
بله.
نو له دې وجه نه دا ناروغي خطرناکه ده لبد مرغه چې درملنه نه لري او تر څنګ یو بل ښه خبره پکې دا ده چې دا ناروغي تل منځوړلو وړ ده یعنی موږ کولای شو تل لپاره دا ناروغي لمنځه
د واکسین په
طریقه
په 2013 کال کې چې دا لومړی کمپاین ده او وسه موږ تاسو خبرې کوو د لومړی کمپاین ورسته ورځی دي که تاسو ډاکټر صاحب درته وایي چې سګنای کمپاین د نورو کلو له کمپاین سره څه توپیر لري
درې ورځې د دې کمپاین د ته ځانګړي سوي دي چې مشخصا په سیمو کې کمپاین پالیسي او تطبیق سي واکسیناتوران لار سي کورنوي ته ماشومان په خلک کې څاڅکي وڅڅوي
د پولیو زد واکسین
او په دې دوه ورځو کې مخصوصا د جمعې په ورځ دلته زمنګ واکسیناتوران هغو کورنوي ته بیا دوباره مراجعه کوي چې په دغه درې ورځو مخکنیو کې ماشومان د واکسین کې دوه نه پاتې سوي وي د کم د عمل د وجه نه نو دا ډیر مهمه ورځی دی اوس موږ غوښتنه هم د کورنیو څخه هم ده چې دغه ورستی چانس هم د لاس نه ورکوي
بل کوم خبرې چې تاسو یاد کړی هم دغه د تیر کال په کمپاین کې هم شوي وي چې د پولیو په ضد واکسین کې ده کوم شخص راتوي چې سګنای کمپاین د نورو کلو کمپاین سره څه توپیر لري کوم نه وخت پکې سوي
په دې کمپاین کې د څه کوم مشخصه توپیر پکې نه لیدل کیږي منتهز موږ کمپاین هغه مخه هدف هغه سیمه دي چې الته د وای روس پیدا سوی وی لیدل سوی وی او هغه سیمه د ګواخ سره د پولیو د وایرس د سرایت د ګواخ سره مخ وی هغه سیمه منګه ډیر ځانګړي کړی دی او په نخه کړی دی چې هلته کمپاین پالیسی
bale په 2013 کال کې چې هم د اوس یواز یو میاشت تیر شو څنګه کومه نوې پیښه ثبت شوې ده
لبد مرغه په 2013 کال کې نوې پیښه چې ثبت شوې ده هغه د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې یو مثبته پیښه رامنځته شوی او دغه علاوه د دې کمپاینونو موږ هم په حساب په هغو سیمو کې چې پیښې رامنځته سي هلته ځانګړي په هغه ولسوالۍ او د ولایت په کچه واکسین هم تطبیقوو نو یوه پیښه لرو د کامې ولسوالۍ څخه
دا پیښه چې رامنځته سوې ده ماشوم په کوم عمر کې ده چې په پولیو باندې اخته دی
یوه ماشوم ده په 14 میاشتو کې چې له بده مرغه په دې ناروغي اخته سوی
د پولیو واکسین په افغانستان او ډیر په کم نورو هیوادو کې کیږي څه ده چې دا یوازې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې چې هغه دومره پرمختللي نه دي دلته دا ډیر کیږي
په دې وروستیو کلونو کې مثلا په 2018 کال او په 2013 کال کې د دې نښې نښانې یوازې په افغانستان او پاکستان کې لیدل سوي دي یعنی نایجیریا هم په حیث د پولیو انډیمیک پیژندل سوی و چې په 2018 کې نایجیریا هم کومه پیښه نه درلودله یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لیدل سوي دي او د نور نړۍ څخه دغه ناروغي تغر ټول سوي دی یعنی لمزه ول سوي ده په افغانستان او پاکستان کې دلیل دا دی چې د ناروغي دوام ومند او کم کلونه چې ورته په پلان کې او په نظر کې نیول سوي چې باید پولیو په دوه کلونو کې لمزه ویول سي لبد مرغه غټ لامل هم د نام نه یو جنگ او جګړې دي چې دلته په ځینو سیمو کې لاسرسي ماشومان او تاسوونځمن کړي دي مستونزې راولاليږي د کمپاین په وخت کې چې ټول سیمو کې کمپاین لازم شکل باندې پلیسي نو د دې وجه نه دلته څه د ناروغي دوام
اکته څه درته وایي چې نړیوال ملاتړ په دې برخه کې څومره ده د پولیو په ضد د واکسین په تطبیق کې په سانتیاو کې چې برابر شي څومره موږ نړیوال ملاتړ لرو
لنی کمرغه د نړیوال ملاتړ په کافي اندازه د افغانستان حکومت سره شتون لري د دې ناروغي د منځوړلو په برخه کې ځکه دا د نړی هم سترجمنه ده چې پولیو د ټول نړی څخه لمنځه ولاړ شي ځکه که پولیو په یو هواد کې که په یو سیمه کې شتون لري دا د یو بدمرغه وایروس دی چې بیا د ځینې سرایت دیات کوي امغه هوادونه چې د پولیو څخه عارسي وي خلاصي بیا هم دا وایروس غلط انتقالیږي نو د برخه کې د نړیوالو لخوا نه کافي اندازه د افغانستان حکومت سره
ملاتړ شته
ملاتړ او ژمنېسته
اوس چې د پولیو په منځوړلو کې نړیوال ملاتړ هم لرو بیا هم یو شمېر کورنۍ لیدل کېږي چې هغوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي تاسو دوی ته څه ډول قناعت غواړي ورکړي چې دغه د پولیو واکسین چې وړیا ده خپل ماشومان ته ورکړي تر څو هغوی دایمي فلج نشي
کورنۍ ته هم ځینې پښتنې ورولاړيږي چې د افغانستان په داسې یو شرایطو کې چې وژنې دي او جنګ دی او جګړې دي او له هر خوانه ناخوالې شتون لري، دغه تمرکز په پولیو باندې او د واکسین په وړیا توګه راوړل کېږي، د دوی کورونو تر شا او ماشومانو ته ورکول کېږي. پوښتنه وړالېږي چې البته په دې کې به کومه خبره وي، دا څه چل دی، دا ولې مونږ ته دا راوړل کېږي؟ او هغوی هم دغه انګېرنې، یا وایمه چې پیسه بې ځایه نه بولم، دکه مونږ تاسې خو دا وضعیت دا حالت د خپل هیواد وینو. نو په دې کې د دوی دپاره په ډاډ ورته ویلای سو چې په دې کې هیڅ کومه خبره نشته، فقط و فقط او د دوی د ماشومانو د ژغورنې دپاره دا کار روان دی. دا د نړۍ په کچه باندې، د افغانستان د حکومت په کچه او د ټولنې په کچه باندې هدف دا دی چې دغه ناروغي لمن د هیواد څخه د تل لپاره ټوله سي، ځکه دا ناروغي لکه څنګه چې مخکې ما وویلې ځینې محدوده ناروغیو په څیر دا له منځه وړل کېږي، نه د تل لپاره د محوه کېږي. لکه په طور د مثال پخوا مونږ یو ناروغي په نام د چیچک مرته ویلې، هغه شتون درلوده او هغه د واکسین په وجه باندې له منځه ولاړل، او دا ناروغي هم د واکسین له وجې نه له منځه وړل کېږي. دې دپاره دې باندې تمرکز زیات دی چې که خدای وکړي چې دا ناروغي له افغانستان څخه له منځه ولاړه سي.
د ځینو کورنیو بې تفاوتي هم داسې پاتې چې خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورنکړي، په دایمي فالج اخته کېږي، دغه څومره خپل ماشوم ته او کورنۍ ته او بیا ټولنې ته ستونزمن ده؟
دا ګوري، دغه غفلت چې کېږي د کورنیو له خوانه، دوی په حقیقت کې یوه لویه یوه ستره جفا د خپل ماشوم په حق کې کوي. یعنې دا داسې کومه پټه ناروغي نه ده. د دې پیښې مونږ لرلې په تیرو کلونو کې، او له بده مرغه اوس هم د دې نښې نښانې شتون لري. که چیرته نه واکسین کولو له وجې نه هغه ماسې پاتې سي او په دې ناروغۍ اخته سي، په حقیقت کې د دې ماشوم په حق کې هم کورنۍ جفا کړلې ده. هو هم تا په حساب ویلای سو چې مونږ هم ځانونه پکې مسؤول بولو چې د ماشوم ولې په دې ناروغۍ اخته سي. او هدف دا دی چې دا ماشومان په دې ناروغۍ چې د تل لپاره معیوبیت رامنځته کوي اخته نه سي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر منه دوستارو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د منځوړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ خبرې د پولیو په اړه واوریدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، زم دا اوس د کابل خارج له د افغانانو ترغلم. شاوخوا یو میاشت وړاندې دغه سیمه دومره له بیروباره ډکه وه چې موټرو د یوې دقیقې مزل په لسو دقو کې هم نشوای کولی. له نیمایي زیات سړک لاسیک راچیو او دستخوشانو نیولی و، مګر اوس د بیروبار رقم شوی او په ډیر کم وخت کې کولی شو له یوې سیمې څخه بلې ته لاړ شو. اوس لاسیک راچی په یو منظم ردیف د سړک یوې غاړې ته درول شوي، او د سړک هغه برخه چې پخوا لاسیک راچی نیولې وه د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. په کابل کې دا لومړی جاده نه وه چې د سړک پر سر لاسي کراچۍ او د ترافیکو پر وړاندې ستونزې راولاړې کړې وې، بلکې په ډېری سیمو کې دا ګڼه ګوڼه وه. دا چې لاسي کراچۍ او چې ستونزې راولاړې کړې وې، اوس کراچیو او دستفروشانو ته څه اسانتیاوې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ په دې اړه څه کړي او په دې برخه کې راتلونکي پلانونه څه دي، دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دې خپرونه کې به ځواب شي. په کابل ښار کې له مشال مارکیټ څخه نیولې بیا تر زیرزمینۍ پورې وڅلوېښت کراچۍ چې آسماني او سور رنګ لري د سړک یوې غاړې ته کتار ولاړې دي. د دې کراچیو منظم درېدلو د ښار دې برخې ته ځانګړې ښکلا وربښلې. ورسره هغه ګڼه ګوڼه چې عام خلک ورنه تنګ و هم کمه شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله وایي چې پخوا په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او په لاره تلونکي کسان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو.
ولاړم چېرته د کور لپاره شیان او څیزونه واخلم، کله چې ولاړم شیان چې واخیسته ګورم چې جیب مې نشته، جیب کې پیسې نشته. شیان برته دغسې پاته سبرته سرګردانه سم ولاړم کور ته دویم ته د پیسو. یو د تاوانو او د دغو څخه دغه دی، کله چې کراچۍ د ښار په منځ کې یا د سړکو پر غاړې ولاړ وي نو هلته ډېره ګڼه ګوڼه وي، ازدحام وي، نو د دغه وخت څخه د جیب هغه وهونکي او غله د دغه فرصت څخه استفاده کوي او د خلکو جیبونه وهي.
هغه کسان چې په کراچۍ کې مېوې او ترکاري خرڅوي، هغوی د کابل ښاروالې د کار څخه چې د دوی کراچیو ته ځانګړی ځای ټاکلی خوښ دي او وایي چې د پخوا پرتله چارې منظمې شوي.
دي
محمد هارون تر ترکاری فروشو
ښه دا کراچی تاسو د سمول میګی چې اوس د سرک په غاړه دی خاطر غلی د ټایرونه مور نوې ستري دا ولی
دا خاطر کې دا شو مخت نه شي سرک به د ټایرونه کو سروي به از موږ خوشاله مخت زو سرک به بندګي اوس در تک دا زوی بزوی کړه نور ته خوردل نه شو موږ
ښه دا څه وخت دی وصوله
دا یو شم په ورځ د غلطه مکه کول په یو سیستم په یو قطار باندې موږ دلته کې خور اوس نه کوم خبره نه سنه دا خلک شاته مخت کې نه موږ دا مختم کې څوک کراچی مرچی نه پرېږدو
کله تاسو خپل کراچی را وستلې ته د سرک یو غاړه کې درولې کنه او سرک مې خوده بیکاره سوې څنګه دې تاسو کار کې خوبه کوم تغییر نه راغلی تاسو باندې
یا یا اوس خاصو د مخت نه اوس ډیر خاصو يم دا خود دلته اوس بیربور نهسته سرک سپو ده خلک مونږ دغه خاطرې وخت مخت دلته یو کراچی والته بل کراچی او بیا تاسو بیربور و بخیاو مخ کاروار خو کله دې ته کوم علم یو چات ریپورت او یو کاته یو کراچی الته یو کراچی دلته اوس کمن یو رنگ منظم درولې ده تر کوم علم میګم
د پغمان اوسیدونکو احمد چلم دې کراچی خمرنی اخلي ورس خو پختلی چې په خار کې ورته ووس د سودا اخستل څومره سنه شوې دي
کراچیان چې کوم جوړ شوې دي خو خک کړ دي زکه چې پیاده رو هم خه مرته برابر شوې دي او نور دکاندارانو د فارم خه شوې دي خلک هم کولی شي چې تک را تک وکي سم آرام او لار بندانه او ستونزه هم پیدا کیږي نه
بله ته چې راغلی مثلا میوه اخلي یا کچالو اخلي یا کوم بل شی اخلي کنه کله د کراچی دلته منظم وینې دلته یخی دي همدغه تا ته خپل څومره خوښیږي دي
بس خار هم مخکلي کیږي او کراچی هم سم منظم خاروالی ورته کله دی رنگونه خره رنگونه پکې مغه استفاده شوې دی هغه کې هر څوک سم آرام کول شي چې میوه اخلي او نور سودای چې پکار دی هغه به وخت نیول مخ کې خو ډیر ستونزه و ډیر بیروبار او اوس خشوې دی اوس خلک کول شي چې آسان توګه تک را تک وکړي
د کابل اوسیدونکو زهرا وایي چې په غنګونه کې سودا اخستل بیا تر ټولو زیات خزو ته ستونزمن کار وو هغه چې اوس خپل ماشومان ته میوه اخلي په وځای کې د کراچي او د منظم درېدل پاکل ورڅخه پښتو
دا کله چې غانې اوسې دې حساب نه خسنې چې ګوښې دي خو سن زنانه وته چې شی واخلم چې شی ونه خلم باید څو د څو نه ده هغه وخت مې حساب آرام نه وو خو سن زیات وخت ترافیکانو بس غلول د سی وخت راغلې سودا په کراچی په سر باندې وته رفتي مې شرم کې بچي از قیفې د سودا وخت لري نه به کوټه ولر دلار بسې کراچی ته ولاندې کېدای نه سو بیروبار غنګونه به زیات و بګي اوس نفر معلومیږي چې کوم دکاندار ده کوم غیره نفر ده کوم هغه کس چې مثلا خې زیات ازاري خزه ته خاصه
د کابل ښار یو موټر چلوونکی نجیب الله بیا وایي چې د سړکونو پر غاړه کراچیو او دست فروشانو د موټرو د تګ راتګ لار هم بند کړې وه
کابل ښار کې دا غنګونه د بیروبار سخت زیات وو یو سړی مثلا یو مریض لري ډېر جدي مریض لري مثلا یو کراچی ودرېدنو لس نفره ورته دي ته ودرېده سودا چې سړی اغستنه کوي د رنډونه وهله ته جنگ ته وسړی ورسره ماده شو مګر هم دوی به د غاړې نه نشته کېده اوس چې مثلا فضل د خدای دی ډېر بیروبار هم کم شوی دی
تاسو خپل کومه تجربه راتوې چې همیز کراچی د سړک په غاړه ولاړ وي او تاسو کې ستونزې کی کړی د کوم څه و
خډیر وو یو ورځ هم د څه چې مریض را سره خاجل مریض بل موټر سره د څه کړی ولا کوم موټر چې وهله موټر ته تخته دی لونه دا به څه دی چې د کوم حالت کې نو مختم کراچی راغله چې سمنه مرندونه وهله غي نه مخ کې بل کراچی و نو نشو کېدنو ډیر په مشکلو بیا غ مریض والا چې را سره هغه ور سره حتی دی ور چې لاس ګریوان شو اوس
دا کراچی د ریسیو ته خپل چې لای ما ته نه بلی ته چې څومره په سوم لا تاسو د دې
اوس په فضل د خدای دې ډیر زیات خدای مخ کې مثلا یو جته یو ګنټه کې رسیدې اوس په نیمه ګنټه او شل دقه کې که حتی تر لس پنځه لس دقه پورې سړی رسیدای شي او چې دا کار راچا کړی الله دې هغه ته عزت وکړي هیلم دا چې نورم په دې کارونو کې پرمختګ وشي
ډیر سکلان امین ګل به دولتي مسول کسانو څخه غواړي چې د کابل ښار په نور سیمو او نور ولایتو کې هم هغه کراچیو او دست فروشانو ته ځانګړی ځای وټاکي چې په ښار کې خلکو ته ستونزې راولړې کړې دي
دا ښاروالۍ نه مونږ مننه کوو کورې ودان چې دا زمينه مونږ ته جوړ کړه چې مخکې مونږ شل دقه کې دی او چرای نه پاس کېدل اوس 15 دقه کې وځو دا خو یوازې په کابل کې بلکې په ټول ولسوالۍ کې یعنی څلور دیش ولایت افغانستان لري باید په دې ټول ولایتو کې همدې زمينه د عوام لپاره جوړ شي چې یو مریض ولري مشکل ولري هغه په اسانه توګه ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي او مشکل حل شي
د کابل خاروالۍ مسولین بیا وایي چې د ښار په لومړۍ دوهمې درېمې یولسمې او ولسمو ناحیو په یو شمېر سیمو کې ګڼګونه زیاته وه او له همدې امله یاد شوو ناحیو ته لومړیتوب ورکړ او غواړي چې دا سیمې منظمې کړي د کابل خاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې په کابل ښار کې شاوخوا 15 اتیا زره دست فروشان په کار بوخت دي چې د دوی نامنظم والی په کابل ښار کې ګڼګونه رامنځته کړې وه له نوموړي سره مو مرکه کړې ورته وکړي
هغه مهم نقاط چې بیروبار ډیر لري په کابل کې لکه د فروشګاه ساحي وو د پل باغ عمومي د سرای شمالي د کوټي سنگي او د کارتینو سرک او د سنور ځایونه چې ډیر بیروبار وو هلته یو سروي انجام سو مختلف ځایونه وو چې هلته متاسفانه ډیر بیروبار وو او زموږ خلک ډیر په تکلیف وو
به تاسو د کراچیګان ګوښه کړی کرستا چې خپل کار شروع کړ هغه کسان چې دلته کراچی کې شیان خرڅول یا د سپروشان وو دوی مخالفت وکړ کنه
خوشبختانه زموږ د سفروشان د دې برنامې څخه استقبال یو کې د کابل شهرولي زموږ د سفروشانو ته د وعده تر سره کړ چې موږ تاسو ته نوې ځایونه ورکوو او تاسو باید راجستر اوسئ او په نوې ځایو کې تاسو باید خپل کار شروع کړئ
بله څنګه بیا هغه نوې ځایونه تاسو ورته نظر کې نیولې
د مثال په توګه د دواخوم ناحیې په ارتباط چې دلته د فروشګاه ساحي وو د پل باغ عمومي ساحي کې وو دلته دوی تموج درې نوې ځایونه نشانه کوي چې یو سالنګوات دي چې د افغانان څخه چې تر قوی مرکز خواته دي البته د سپروشان ځای په ځای سوي دي او هو سم د پروسه ادامه لري او بل د پارک نوروز ځای دي چې راسته لاسه هلته ځینې د سپروشان ځای په ځای کیږي او همداسې په نورو نوایو کې
دی اوس لپاره څه پلان لري یا د کابل ښار په نورو نوایو کې بم د کراچي د سرکول مخې ټولي
پلان سره سم ټول هغه ځایونه چې پلتا بیروبار دي هلته ازدحام دي موږ دا ټول ځایونه د دې پلان په اساس موږ کوم ځینې د سفروشان چې دي هغه د نوې ځایونو ته انتقالو ډیر شت ډیټابیس جوړو د سفروشان لپاره چې د دې پاسه ټول د سفروشان ثبت کیږي او زموږ په ډیټابیس کې هم راجستر کیږي نو د دې پاسه موږ کولای شو چې په هر وخت او په هر ځای کې خپل د سفروشان ش مدیریت وکړو تنظیم کړو او دوی ته ش زمینی برابر کو جواز ورکاو دوی ته دا جواز رایگان
مخکې چې دا کراچی پر ځای کې کې د خو داس فروشانو د خاروالې مامورینو نه شکایت کاوه چې دوی پیسې ورناخلي د پیسو په بدل کې به اجازه ورکړي کړي سرک منځمي چې حالت دوی خپل سودا خرڅ کی او چې دا کراچی منظم په یو لاین کې سولې وو څنګه آیا تاسو د خبر منې چې هغه وخت د شروالې کارکونکو پیسې اخستلې او چې دغه مخنیوي به وسی کڅنګ
مخکې نه دي چې دا پروسه شروع سي ډیر ادا او ډیر وو مشتام رسیدل او دا شکایتونه چې کویا د شهروالي مامورین جلا پیسې اخلي د پولیس منصوبین جلا پیسې اخلي د سپروشانو خو موږ دغه د کنټرول لپاره اوس دغه پروسه پیل کړې ده چې د دې پاس هیڅ د سپروش مجبور نه وي شهروالی ته پولیس یا هر بل چا ته چې دوی پیسې وغواړي دوی پیسې ورکړي د دوی هیڅ مجبوریت نه لري
ځکه کراچۍ په قانوني ځای کې
قانوني ځای دی یو او بل د هر د فروش ته د پاس راجستر شوی دی او دوی رسمي جواز اخلي د شهروالی څخه نو په هر وخت کې هر قسم مشکل چې دوی ته پیدا شي دوی کولای شي چې خپل مربوطه ناحیه ته ولاړ شي او هلته شکایت وکړي او شهروالی ورته د دوی شکایتو ته رسیدګي کوي او دا ان شاء الله چې د تل د پاره دا مشکل حل شوی دی
د مشخص نمبر تاسو نه لري چې نه کچيري کوم چا نه پیسې غوښتل کیږي ام دا وسم چې کراچي وړي په منظم ځای کې کی له دوی نه پیسې غوښتل کیږي تاسو سره تماس ونیسي مخکې لس نه هیته ورسی شاید نه بلد یو نیسي کولای کوم نمبر لري
بل یو خو موږ د سم شکایت نمبر لرو چې رسمي دی او هر څوک کولای شي چې د هر سم کارت نه دی شمیرې ته زنګ ووي نه شکایت در رسیدګي ته پر موږ یو ټیم لرو دا شمیره 15550 یو پینزا پینزا
یو او دوه کرات پینزا
اوکی هر وګری چې هر مشکل چې لري شهروالي ته ورسوي خپل مشکل
درنو دوستانو که چیرې په خارونه کې لاسي کراچۍ او داس پروشانو ته ځانګړی او منظم ځای برابر شي نو لري نه دا چې په غنی غونی کې به کمالی راشي او هم به د ښار ښکلا زیات شي پام دی له د کور کلی خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
jure jo fitrat le baaye
ګوره تر مو